السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 114,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلې. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبره د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناه و خوړو نقد مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي د ژمي په راتلو سره د زلزله ځپلو ژوند سختېږي ځکه چې دوی په دې یخ هوا کې ګرمو جامو کمپلو او د تودوخې وسایلو ته اړتیا لري چې تر اوسه ټولو ته برابر شوي نه دي. د قزاقستان د بشري مرستو 20 واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ژمنه کړې وه چې هېواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړۍ جوپه تېره چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو 20 واګونو کې چې تازه پرون له الماتي او قرغندې سیمو استول شوې وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات ته مرستې لیږلې دي. د سویډن دوه اتباع له بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پېښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداری تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دو کرو پر خپله ایکس پاڼه تایید کړې چې د پېښې قربانیان سویډني وګړي دي. دا پېښه داسې مهال رامنځته شوې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د اسرایلو او حماس د جګړې په تړاو امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنگ ځپلې هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې واشنګټن د اوکراین او اسرایلو لپاره د 2 میلیارده ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د یوې بستې د چمتو کولو په لټه کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2020 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه غوښتنه کوي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو.
د زلزلو د څرنګوالي او وروستیو ټکانونو په تړاو مو یو ځمکپوه هم پوښتلی دی.
متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزې به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان خبریالان وایي د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې هلته پر افغانانو کړۍ تنګه شوې. نور راپورونه هم شته او دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه نن د منځني ختیځ پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي.
دا شخړه ډیر عواقب لري چې موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. په هرات کې زلزله ځپلی وای تر هر څه مخکې باید دوی ته سرپناوی جوړ شي. د راپورونو له مخې په هرات کې د اکتوبر له 8 راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لږ تر لږه 4,500 کورونه ویجاړ شوي. ځینو سوداګرو ژمنه کړې چې هراتی زلزله ځپلو ته به سرپناوی جوړوي. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
د هرات بیکوره زلزله ځپلی له شاوخوا لس ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپنا غم وخوري. سدګله چې په زندجان ولسوالۍ کې د خپل اوران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، موږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. موږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي، خو د زندجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپین ږیری جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو اور بدل کړ. موږ هېڅ د دې وس نه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. دیرش کاله وخت یې ونیو چې اعلام دومره ځای مو جوړ کړی. ژمي ته څه کم دوی میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړیږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تېره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشنبې په ورځو لږ تر لږه 4,500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 300 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
جناب ویل چې موږ ته یو منطقه مشخص کړي، نو هلته د دوی لپاره سرپناوی جوړوو. د سرپناوی د شپږ سوه یو سوه چې د 200 میله چې څونه سرپناوی پې کېږي، نو هغه په جریان د 1.5 ورځو پورې ورته ټول تکمیلو.
په هرات کې د اکتوبر په 8 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم څو ټکانونو لاپسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
دا چې ولې هرات کې د زلزلې ټکانونه تکراری دي، په داسې حال کې چې څو لسیزې دغه سیمه دا ډول پېښو شاهده نه وه. همدا پوښتنه زما همکار نوریاس نوري له ځمکپوه نجیب کاکړ نه کړې ده.
اول زلزله تقریبا دوم تاریخ کې شوی و او هغه نه پس موږ د زلزلو پس لړزې درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کېږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکي حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وښونن. هم موږ پس لرزې د دې زلزلې درلودل او دا ښکاري چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه دیفالت په طریقه باندې الته روان ده چې هر چیرته ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانون ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثر نور زلزله وی ولی علت څه دی؟
دا د زړه چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینه زلزله چې شو هغه 1980 کې اوس 3 مګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزله نه شوه، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزله نه شو د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچیره موږ جیولوژیکی معلومات سره راټول کړو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی او اوس د انرژي اکم فال چې د کوم د تکتونیکی حرکتو مخه نیو یا کلک نیول هغه انرژي وز قوی شوی د ډیفالت د حرکتو معنی درې معنی د سر راځي. نو چې کله یاد افراد چې شکست یا ماته مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي اغیزې نه خلاص شي انرژي خارج شي چې بیا دې نه پس فالټ آرام شي.
دغه وروستۍ زلزلې د خلکو ډېر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي درزونه پکې پیدا شوي دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي. اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې د دې عمق دومره ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي د هغې تلفات نسبتا کم وي خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونو کې درزونه دي هغې نه لری اوسیږي ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي هغې مطالعه وکړي هغې وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیر کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
زمکپو نجیب کاکړ و چې آزادی رادیو سره د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان حکومت له خپل هیواده د بهرنیو د ایستلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی چې یو شمیر افغان خبریالان وایي ژوند ته د ورپېښو خطرونو او ګواښونو له وجې افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې دیره څه باندې 1,000,000 افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه ووځي که نه په زوره به یې وباسي. دا هغه افغان کډوال دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره قانوني اسناد نه لري. په دې کې یو شمېر افغان خبریالان هم دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال راشد خټک په دې راپور کې و.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستی لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنلسټ ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختونه انداده چې په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډېر لږ پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي سو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي سوچو پرې دوی د پاکستان نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 2 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
موږ
خبریالانو د پاکستان لومړی وزیر دفتر ته یو لیک استولی دی او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. موږ ټول خبرنګاران ستونزې مودادي چې دلته ویزه نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي، د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنه غورځنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ یو مشر علی رضا مشال ریډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
نور جوڑان نے منگو وزیر اعظم انور الحق کا کل صرف 3 گھنٹے ملاقات ہوئی اور نور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبریں ہوئی خغو ہوئی چی دا تاثر غلط تھی چی منگول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نہ قانون نہ کڑوال بیٹ تلگل کی گی او قانونی کسانو تا سوک سنو وئی او تر سو پرشد دیری خبر دا نظمہ پا خیر رسنا تو لگلو پدے دا وزیر اعظم دفتر تلگل پکارو حکومت تو ہم پکارے چی دا افغان ژورنالسٹانو ستونزو تا پاملرن نہ وکڑی او ویزی نہ وکڑی دا قانون مطابق ہر چتا سنتیاوی برابرول پکار دی ژورنالسٹانو تو خامہ خاص
سہولت
ورکول خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے. رشید خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
آزادی ریڈیو تا ورج ونیسی تر ٹول مخ کی جان دا افغانستان سیمی او نڑی لو حالاتو خبر کڑی.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د آسیا پاسفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي چې د پاکستانی حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښنه لري چې بی اسناد افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده باسي. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. ادرس د آزادی رادیو .com. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنه شته چې د اسرائیلو او فلسطیني ډلې حماس ترمنځ د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنځ کړکیچ ته لمن وهي او لا زیات کډوال اروپایي هیوادونو ته راشي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د منځني ختیځ په اړه د اروپایي ټولنې بیړنۍ غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریځ د روښانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خپرېدو، اعلامیو او منځني ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریځ په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرائیلو د حماس له بریدونو راهیسې په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 تنو اوښتی او نږدې 200 اسرائیلیان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. په ټوله اروپا کې د دواړو غاړو په ملاتړ لاریونونه شوي او د ځینو مخه هم نیول شوي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د دوشنبې په ورځ د غونډې په څنډه کې وویل، دا شخړه کېدای شي په اروپایي ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځني ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوو دولتونو د تاسیس په حل لارې ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دې غونډه کې به د ملکي وګړو سره پر مرستې او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تېره اونۍ فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو په غبرګون یې د راپورونو په اساس یهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس وسله وال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتیري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او ویې واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلارې مسلمان شاګرد کړی وي. جرمني هم خپل امنیتي تدابیر سخت کړي. برلین له اسرائیلو سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرائیلو د امنیت په هکله د جرمني پر تاریخي مسؤلیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له ویرې تر 1 میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپنا نشتوالی د دې سیمې خلک له یو بشري ناورین سره مخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بووري چې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې خلک د یو شمیر مهم اسانتیاو له نشټوالي شکایت لري. خوست راځو دې ته چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل دغه ورځپاڼې کتلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماتې ورکړه چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو ورځپاڼو دا یو تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایطو اچولې ده. په داسې حال کې چې د ورځپاڼې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر دا هم ویلی دی چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لویه ناکامي وه. د استرالیا چاپ سنډي مارننګ هرالډ ورځپاڼې یو په زړه پورې مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیره مسکا راوسته. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې وه، خو داسې وه لکه چې افغان لوبغاړي په دې پوهېدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو معنی څه ده. سنډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره دا ماته دومره ستره وه چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د مالیزیا چاپ سټریټ ټایمز ورځپاڼې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د نه شپېته منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولی شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوږه په اوږه لوبې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخیستې ده چې ویلی و د هیله لري دا بریا به په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو له زرو زیات کسان ووژل او له دوه زرو زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شونډو مسکا راولي. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخیستې ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانۍ لیکنې په دوام انګلند ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته دې په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې وه او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتیږي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاوو له نشتونه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو ته پام وشي. بل ورته ځایي طالب چارواکي د سپیریا د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د حل لپاره یې له اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو سره خبرې روانې دي. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دوازې بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او یا خپل مالونه انتقال او د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه لرو چې دا سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته لکه د کلینیکونو ستونزا چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیری ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده تر دې خرابه ده چې له لوړو او کمک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي
دا یو بله خواته لیار نشته چې سیلاب د ندیر شي په هغه کې به ویری خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړی دی. سیلابې دلو سا ډېر خلک ژوند ور کړی دی. د میرزای دلو سا چې لیار خروپه دو و زوی تر صدای نشي می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی حسیدن که وایی دجوان نمرنه یا سانتیاو تلاس رسای دخل که حق دی. خود دلتا دوی لپاره دجوان هیس سانتیاوی نشته او لهر دول پرمختگونو بی برخی پاتی شویدی. دسپیر یاو بل حسیدن که منوار تنگیوال ویل
دلتا دی برک مشکل زیاد تا برک نلارو کلینیک نلارو مکتب نلارو او دا سڑک چه دای دا بیخی خراب دی. زموږ د پردا زیات مشکل دی چې بازار ته رسیدو د نیم سات مزال وی دوه درې ساته ته ورسیږي لار خمه ده.
بل لوري ته ځای چارواکي د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې منی وایي اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي ویل
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي او که د پراخۍ نه وروسته بیا جارګاري چارې هم کیږي نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړي دوی د حل کولو کوشش کیږي او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دي وي د سپیرې زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده په همدې مسیر د زیړو ګیان برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کمکداره موټر تګ او راتګ کوي خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو. زموږ ولس پلو سوی دی ستړی دی خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي څه زواس. دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چای په ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جرې باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. چې یوه ګونې په شس زرو په اوله زر روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ د هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند کښې. دغه پنبه دې پخوا مو تاریخ کړی. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پورې ورسي. خپله په پستو چوکیو کښې ناستې بارا د مستې ګډې خوري وریجې غوښې دلته موږ په وچه نه وي ماړه. څه شي موږ ته را رسېږي؟ په درې میاشتو کښې یوه ګونې وړه هغه هم دې سړي ته ورکوه سي چې په ښه موټر کښې سپورې. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې یو فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې یو د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته وکړي. باید یو سړ څېړنې باندې وسي چې دا مسکین دی خان دی یو خوار غریب سړي دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید یو زمینه برابره سي. یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي. هر ځای چې د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یاست هم اسلام یاست. تاسې ولې داسې چمونه کوئ؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې کېدونکي دي. وړاندې درته
د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 144,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلې. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناه و خوړو نقدو مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. د قزاقستان د بشری مرستو وشت واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوې دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اجانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف ترجمه کړې و چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جو پاتې را چهارشنبه هرات رسیدلې و چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو وستواګونو کې چې تازه پرون له الماتې او قرغندې سیمو استول شوي وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. د سویډن دوه اتباله بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دوکرو پر خپل ایکس پاڼه تایید کړي چې د پیښې قربانیان سویډني وګړي دي. د امریکا د خزانه وزیر جنیت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2020 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. د منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخشوي و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس په لاس کیږي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کې دوه اجتماعي، رواني او ژوندۍ عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان، مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډیرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو نه راځي، وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوچې څه چندان نه راوځي، تک ژر راغوښتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالي کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالي سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکدارۍ او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږ نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالې سیستم له پخوا رواج، خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشئی موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو لیږل ډیر شوی دی.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالې سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالې سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالې په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکدارۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالې سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لامل شویده. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی، پنرده که لوی بانکی مخصوصات همشتا چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم رنه دی لکه گرتا چی دیره ده. و سنوی و شرایطو که پا افغانستان که زمک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در حمده صرافان و لاری برابریگی.
صادراتی ما از طریق همی صرافی ها صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري، خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه ست چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژنتیکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنیتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیزو مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بنګاوه کرول، د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که یو اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومانې ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدي وي، د جن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړې ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د ژنیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدي وي، 20-30% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدي وي حتما او یا 100% روږدي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د ژنیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدي چانس په ژنیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نورې کسان د روږدېدو ښکار کېدو ته رانږدې کیږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدې کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دي چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه پوهاوی د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي ترڅو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوی لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلفو ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه زهرو کاروان خبرونه اوري. لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ور خراب کړی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستري کېږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
اولین ځلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په څنګ کې کله کله هفته کې یو ځل یا دوه هفته بعد یو ځل شیشه مې وهلې دي. تیر نظام کې مو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نه هم د خدچې په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه هم په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او سناسه رواني حالت هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسو. ترخه خاطره خود دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی خپل کنټرول ته را بیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما وویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم، مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس را واخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلم چارج مې راغیستی و چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې مو وهلم تیاره وه چارج مې رانه واغیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم یو په دې ورغوي کې والی وم نو دوه درې چاخوانې والی یم نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دو وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو مونږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
ایا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدله چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دا ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې به د دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټول عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لاندې خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. اسد له خپل انډیوالانو سره تر بانډار ورسته خپل کور ته راځي چې د دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته شو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بادر.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست دی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی؟ خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما او بولا.
سنگ دی میلما او بولا؟
گر اختیار در توایم دیر خماره باز یو دو دو دا ایروین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای دیره والا زمو گروریه. رازا که نا تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم او وخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکو مزای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا وزه پولیس په زور راوښاړلم او زایران یم چې جیره ولارم له یوې خوا غریبي او له بلې خوا مریضي وکړای بیخي لاره رانه ورکه ده
نو ولې راوښاړلې؟
دا یوه اوږده کیسه ده، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه ولاړم.
په مخه دې ښه څه بد ټوخی ده چې موږ په بالا اخته نه کې.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته وویل چې ډوډۍ ته راسه خو نه راځي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژېړ اوښتی دی.
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطره ژېړ اوښتی دی. اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده؟
تبه لري، ټوخیږي، سایه لنډه لنډه کېږي.
دا خو ډېره بده شوه.
یعنی دا ناروغي خطرناکه ده؟
ما ته خطرناکه ښکاري.
زه مورته خوښه نه یم، ډېر کمزوری شوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلي وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دوا جوړ سي.
خیر دی، اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به بوزو. زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
راضی راضی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. راضی راضی دل تکی نہیں. اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل؟
ہو مکرل.
تیرا کما تھا؟
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوشم خزوانہ دارا تو ایشی تو سنگ مری شوی.
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدھا چی عملی سڑائی پولیسو دیران سے خراشن لائے وہ هغه ناروغ و زما سره یو ځای نشه وکړه. کله چې زما خام کور ته راغلم بس ناروغ شوم.
دادی معلومه شو چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده. معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي. که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي، مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستری کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه دې سي، که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی؟
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
جہاں